السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده او شاهین بنیری درته د مشال ریډیو ته مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. پېښور کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه ډډه وسلوالو په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون شل کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسانو ژوند بایللې دی. او د کرویشیا کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له سربیا سره هېواد ته په تلونکو 8 سرحدي لارو کې 9 لارې تړي. د خبرونو تفصیل وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډاډ ډلیز وسلوال برید کړی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دریو سرتیرو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا وایي سوارلس وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم په غاړه وو د جمعې په ورځ سهار پېښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 43 وسلوالو په ګډون 33 کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو یار محمد مشال ریډیو ته صدا سویل دي.
6:22 او دماکی او دغه आवाज د فایرنګ आवाज راځي چې بار وروته نو आवाज دې ډیر زیات شو. بیا واپس جین نه وتلو بس کوته بد आवाजونه مویدل او بار دی روډ باندې یو مورچه ده. بس هغه مورچه ور ډیر غټه توره کړي چې ډایرک بغیر ډر نه فایر کړي داخله کې را وسوي. بس فوجر موجر ندی بیا سره کړه توره کړي ګینم آرمی او پولیس وړي لیټر سیدري دي.
د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د پېښور پوځي او نورو سرکاري هسپتالونو ته وړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان وایان رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کیم د برید پړه منلې وه او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین نن مشال لیدو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې مېرمنې او ماشومان شامل دي. نوموړی زیاتوي
بارنش پا په زوراج کلی باندې په تالور باج باندې په یوکور باندې باندې دلای جاي چې په ریکس دوا وړ کی تالور چین کې درې سزه چې دا د یو خاندان یو دا مکمل ملامت کا ټول چې کوم دي ګان امر کړل شهیدون شول طالبون دي دشګر دي یا څوک دي هغه سره د مقابله نتیجه کې دا سه خلک تام مارګ دا ډېر افسوسناک خبره ده.
استخباراتي چارواکو مشال لريو د پیخي پخلي کړې دي خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه سپیناوي نه دي شوی. د عوامي نشتلګون مشر سپندر ولی خان وایي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د وزارت پر اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کورشو خلکو ستونزې د زر ته زر هوارې کړي شي. دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي.
ترسوچ پارلیمان شته نو تر هغه پدې د حمله سوال نه پیدا کیږي. کدا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیاب شوه درنه ولې ناکام شوه ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا کدا او شوه نو دا به د پاکستان د خاتمه پیل وي.
اگر یې هوا دیٹ ول بی د بیګینینګ اف د اند فار پاکستان.
اسپینر ولی خان ویل د ترهګرو نتورک اوس سم فعال دی په پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون کارکونکي او د امن جرګو غړي په نخښه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولس هیسم وایي د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبرې نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر سرګندونو وروسته خبر اعلان وکړ. د امنیت شورا ته وویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات لپاره نشي غورځول کېدی. نوموړي زیاته کړه د سولې خبرې ځکه ځنډیدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اوه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه ونۍ هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته دون کې هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیات کډوالو کارولې ده. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلې دي. کرویشیا ویلي دي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقه ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. بیگانه رایه چونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بل رایه چونه نه کیږي. ایران او د نړۍ ځواکمن هیوادونه سلا شوي دي چې د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې به ورباندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. ریپبلیکن ګوند غړو ته په سل کسیز سینټ کې د شپیتو رایو اړتیا وه چې قانوني مسوده پر مخ بوزي، خو د دې اقدام په حق کې 2 په مخالفت کې 45 رای واچول شوې. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.25 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 19.25 روپیو او په 19.25 روپیو یو درهم په 28.25 روپیو اخیستل کیږي او په 28.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 23 او په کوټه کې 10 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا رابی اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري لا په خبر سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر اډې وسلوال بریت کې د وسلوالو په ګډون 3 کسان وژل شوی دي. د پیخي پاړه یو کارپوای
دا بدی کوي د سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کیږي او د پیرا کې ملاکیږي او رزوی کې بلیټ دی چې تبېښتا.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوز په بمباری کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوی دي. د کورنۍ یو غړی وایي
شپې څلور درې نیمه بجې ټیم پهلا د مقامي ژوند خوبه وي نه پاتار تا ولاګیدا چې دوه ما وشو مې شته داس نه ژوند مې د بچای ولاګیدا.
په چرڅد کې زده کوونکو او استادانو د نیب لخوا نیول شوی د مردان د پونتون مشر د گرفتاری خلاف مظاهره کړي.
بنیادی ترقی خو زمون په ایجوکیشن باندې ډیپند کی او د ایجوکیشن چې مونږه دغه لارې باندې کو څوک تخلیقی سوچ والوي اغه ته مونږه لارې وتنی سو نو دا زمونږ لپاره ډیر د افسوس خبره ده.
دا او نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په بډبیره کې د هوایی ځواکونو په مرکز د وسلوال په بریت کې د مړو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پوز مطبوعاتو اداره ISPR د بډبیره په هوایی مرکز په بریت کې د 40 کسانو د وژنې پخلی کړې دي. ISPR وایي د پوز په جوابي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي. په پیښور کې نن د دې لوی پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف پیښور ته تللي دي. دواړه لوړپوړي چارواکي د امنیتي صورتحال جاج اخلي. بلخوا د ریکه طالبان پاکستان د بریټ پر پغړه غسته. نور تفصیل د زلان یوسف سي په ریپورت کې دي.
بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې د پوز د مطبوعاتي ادارې آیس پی آر تر مخه د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده. په د ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې دیارلس برید کوونکي وژلي شوي دي. د پیخي یو عیني شاهد مشال رډیو ته وویل
او د مکې او دغه آواز فیرنګ آواز راغلی چې بار ووتو نو آواز دې ډېر زیات شو، بیا واپس جینه نه وتلو، بس کور ته به دا آوازونه مو ویدلو. بیا داسې راسره خوا کې یو بیس کې کار کوي زمان شاشا نامې هغه سره دیوال په دیوال اوسېږي. معلومات کوم سرجي څنګه چل دی ویردا کیم باندې طالبان حمله وکړه او بار دی روډ باندې یو مورچه ده، بس هغه مورچی ور ډیره غټه توره کړې چې ډایرکټ بغیر ډر نه فایر کړې نو داخله کې را وسوري به دي فوجر موجان نو دی بیا سره توره کړې کې آرمی او پولیس هډې لیټر رسیدلې دي.
د پیښې وروسته د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د امنیتي صورتحال جاج اخیستو په ورس پیښور ته راغله دي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د پیښې وروسته پیښور ته را رسیدل دي.
د پیښې پر ځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې.
د کله نه چې پوځي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوی ندی. خال خال پیخی رامینستکیږي خود دې دا مطلب نه دی چې په مکمله توګه ختم شوی دی، لیکن ترګر ختمولو ته نږدې دی او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او دا الله په فضل دوی ته په دې کې سمه بریا نه ده ترلاسه شوی.
الله کی فضل سے ان کو اس پہ خاطر خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی.
د فوز د اماړی کو ادارې ایس پی آر په وینا وسلوالو لومړی برید په جماعت کړی دی چې په کیش پاړس کسان وجلی شوی دی. د پیخی زیاتره جوبل کسان سیمه پیښور ته وړل شوې دي. د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولانسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړل شوې دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیري، یو د ملیشي، یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
دا بډبیری د برید پاړه زمونږ همکار ګلایا صدفای چارو لا کارپو بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړی دا په سر کې تری پختلی چې ولې دا سی بریدونه اوس هم کیږي.
میرې دې صلاحیت خو کوم شوه ده خدا سي یو دوا بیتنه فون یا مش یا فون یا شپیتو شپیتو فون دا به دی کوي دې سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شتا. هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او دې تیرا کې ملاقات دي او رځوي کې بلې ډېر کې تبيشتا او دې نه پستا هاريو کې دا تیرګر شتا چې کوم راتشتبلې دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټي او دې مختلف ګروپونه دي نو دا با چې تر څو پورې دا عملیات غدري کالا تر هاريې پورې نه چلی او خیر نه تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر بکی یو دې مقابله پکار ہے پرسکال سروکی کیا گئی کہ با یو میش کی سمرہ کی دو او سمرہ کی دو نو دیر کمی تکر آگا.
اسد منیر صاحب، حکومت او فوج دا خبر کئی چی پا قبائلی سیمو کی دا ضرب عذب پا ناما چی کم فوزی عملیات تی دا خاریو تا نور زینو تا هم غزبولی دی او دا غیل کبلا دا تشدد یا ترہگری پیخی دیر زیاد کمیشی بی دی حکومت گرو پا دی رستو کی دا سی کسما پیخی بیا سر را پورتکی و رامنست کی گی دا دی سا وجوہات تی
گوری جی وجوہات خدا دی کی دا کنے میں کرے کنے کہ کئی کوئی بھی چی ایئر فورس تبری باندے بمباری کئی نو دا دی ایئر فورس دی خلق کو اسے دو زیر دے دا سدا سے دغنے دے چی سو جنگی علاقہ نوا نو دی اغیی دا دا زور شئی کی جی کتا سموش باندے کوئی نو مجھ دا کھولے سو او دا دمرا مبرد گرانا خطر زکنے میں تی کئی چی تبلس دولس کسان راتلن او دا علاقہ بالکل قبائل علاقے سرم اس دور خیبر ایجن صحیح سرم اس دور بلبل او دے درے سرم او بے فار پشاور سرم تو دا لش دیر بکی دی تو دا خیری دا چی تبی لگی او دا عملیات ختمینا او ارچا پسے لگی دا تفریق نکی چی دا خد دا بد دے تو که خیری دا ختمی جی کد وقت آلا لگی کد ریک آلا لگی تو آخر دا پاکستان یا تیرا گری نبا خلاسی جی که خیر
د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسد منیر سره تاسو د مشال ویډیو مرکه واوریدله. په خبرونو کې واوریدل تاسو چې د پیښور په بډبیر هوایي کیمپ باندې وسلوال برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د بډبیر هوایي اډه د پیښور په کوم ځای کې ده او دا چې د دې تاریخ څه دی زموږ همکار ګل ایاز تاسو تفصیل وړاندې کوي.
دا پیښور بډبیر هوایی ځواک کیمپ د ښار په جنوب اړخ کې پروت دی. دا کیمپ په 1959 کال کې جوړ کړ شوی و. په 1955 کال کې امریکایي ځواکونو په مغربي پاکستان کې داسې ځای لټولو چې پکې د راډیو سیګنل واوري. په هغه وخت کې امریکایي ځواکونو د بډبیر کیمپ انتخاب وکړو او په دغه ځای کې هوایی اډه جوړ کړه. بډبیر ایربیس د پیښور ښار نه په جنوب اړخ ته په سلور میله کې پروت دی. په هغه موده کې دغه ځای ته سینډ بیک پروجیکټ نوم ورکړل شوی و. د بډبیر ایربیس کیمپ په دوو برخو ویشل شوی دی. په یوه کې انتظامی دفترونه دي او بل کې بیرکونه او فوجیانو لپاره مختلف ځایونه دي. د بډبیر کیمپ په اړه یوه واقعه ډیره زیاته مشهوره ده چې له دغه ځای څخه په 1968 کال کې د امریکا U2 هوایي جاز الوت کړی و چې شوروي اتحاد دغه الوتکه راغورځولې وه. د بډبیری هوایي اډې په اړه یو بله واقعه هم ډیره مشهوره ده چې په 1950 کال کې د اپریل په 26 او 29 نیټه هغه قیدیانو بلوی کړی وي چې د بډبیری په قلعه کې بند وو. د بډبیری کیمپ انتظام د پاکستان هوایي ځواک سره دی او له دغه ځای د مواصلاتو نظام چلوي. بډبیری کیمپ کې یو پارک، سینما او د فوجیانو لپاره بیرکونه جوړ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په جنوبی وزیرستان کې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې تصدیق کړی دی، خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جزونو او هیلیکاپټرونو د سولی وزیرستان تحصیل سروې کې په درې سیمو زیارت ځای دورمندی او کونډ غرکشه بمباری کړې توغندي داغلی دي چې په نتیجه کې یې ناحقه بالیون چپکښې د یوې کورنۍ درې ښځینه څلور وړې جنکۍ او دوه واړه بچون شامل دي وژلي او یو بل 15 کلن بچای سخت پر ارژلی شوی دی. د سولی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین او پډیر اسماعیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې جنګي جزونو دا بریدونه تېره شپه څلور بجې وکړل. د دورمندي سیمې اوسېدونکي پر ارژلي 15 کلن عرفان الله زوی د نعمت الله چې کوم د مرهم پټۍ دپاره ډیر اسماعیل خان ته راوړی شوی دی سره را غلای د اغه تر مشال ریډیو تا وویل.
مونم نور محمد دی. شپې څلور درې نیمې بجې ټیمو پیلا د مقامي ژوند خوب وي نه پاتر تا ولا کېده چې دوه ما وشو میش تر داس نه ژوندې وي میش د بچای ولا کېده په دا د ورسته چې دا مور وو خاصیو نور بچون مې وره پوتې دي هغه میش تا پاتر نشته چې توس بچې مړ یې څه یې څه نه یستا په یار درې ګنټې درې نیمې ګنټې مو ولا کې ګاډا نه وب شام زمې ورو
د سولی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائم کمیټې مشر مولانا جمال الدین جنگی جازونو او هیلیکاپټرونو په دغه بریدونو او په دغه شه د بیګونا کبالیانو په مرګ ژوب لې په دا رنگ زړه بدون جواد کان
ټول چې کوم د جنا مړ کړل شهیدون شول طالبون دی دشګر دی یا څوک دی هغه سره د دې مقابلې نتیجې کې داسې خلک ته مرګ دا ډېر افسوسناک خبره ده.
یاد دا دی چې د زیارت ځای کونډغره او دورمندی په سیمو کې هغه رمیز مسعود کبالیون موجود دی چې کومو د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو له مخې دغه سیمه پریش نه دی او لا اوس هم د خپلو رمو سره دلته اوسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
نن په چارسده کې د بچه خان پوهنتون استادانو او زده کوونکو د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي د نیونې خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د هغه د رای خوشي کولو د غوښتنې ترڅنګ استادانو ته د درناوي ورکولو مطالبه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلو په تور د پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي دي. مظاهره کوونکي وایي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج به ټولې صوبې ته وغځوي. شبیر جان تفصیل په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په نارو شروع کیږي.
د جمعې په ورځ باچا خان پوهنتون چرسده کې د استادانو او زده کوونکو یو احتجاجي لاریون وشو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي په باعزته توګه خوشي کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه په پښتونخوا کې په لوړو زده کړو کې ډېر خدمات دي او تش په تورونو هغه نیول نه دي په کار. د دغه پوهنتون پروفیسر ډاکټر حسن ګلاب چې د باچا خان پوهنتون د استادانو تنظیم مشر هم دی، په دې باب له مشال ریډیو ته وایي.
پروفیسر ډاکټر احسان علي صاحب ریئلی په دې قوم باندې ډېر احسان کړی دی. دلته د ایجوکیشن ټرینډ سپیسیفیکلی د هایر ایجوکیشن ټرینډ دا د هغې د واجې ډیولپ شوی دی. څومره یونیورسټۍ جوړې شوې هغې هر یونیورسټۍ لپاره انتهایی د هغې سټینډرډ ته رسول لپاره انتهایی کوششونه کړي دي. شپږ ورځې چې کوم دین محنت کړی دی. بنیادی ترقی خو زموږ په ایجوکیشن باندې ډیپینډ کی او د ایجوکیشن چې مونږ دغه لارې بندې کړو، څوک تخلیقي سوچ والوي مخکې د تلو والوي هغې ته مونږ مخې بندو لارې وته نیسو، نو دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده.
یو بل پروفیسر ډاکټر محمد شکیل د ډاکټر احسان علی د خدماتو په خلا مشال لیډو ته ویل چې د ډاکټر احسان علی د خدماتو پرانا کې دی هغه خوشی کړی شي، کنه دی به ټول صبح ته د احتجاجونو لړۍ وغځوي.
ډاکټر احسان علی په حق لبزو ما چې نه صرف یو خو ایڈمنستریټر دی بلکې یو خو اکیډمیکس والا قسم دی. دغه خدمات تاسو ګوري عبدالولی خان یونیورسټي په لږ وخت کې سمره ایڈوانس کړه. اته نه کیمپس دی دغه چې هغه کې درې سلور اپګریډ شو، نن سبا یو فل فلج یونیورسټي په تور باندې هغه ایمرج شو. عبدالولی خان یونیورسټي نن سبا په کی پی کی په سیکنډ نمبر د رینکینګ کې، د دې مطلب دا شو چې هغه یونیورسټي ډېر ښه روانه ده. موږ ګورنمنت اف کی پی کی ته کوم دی ریکوست کوو چې تاسو کایندلی دې باندې اکشن والی او دا زر تر زر موږ د پروفیسوران حضرات کوم دی ایمیډیټلی رها کوي. که تاسو نه کړی شو زما خیلی حالات ته بیا تاسو ته خراب شي، ځکه موږ ټول سره یو حق شته چې موږ یونیورسټي کوم د کلاسز بایکاټ وکړو. دا به صرف نه دلته وي بلکې پورا کی پی کی آل پاکستان لیول ته تلی شي.
د باچا خان پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې مشر پروفیسر دلاور جان وایي چې داسې قسمه ګامونو سره د استادانو په کارکردګۍ باندې ډېر منفي اغیز غورځيږي او باید د نور نړۍ په شان دی دلته هم استادانو ته تحفظ او عزت ورکړي شي.
چې یو ټیچر چې دی کار چې دی دا ما ټیچنګ سره دی، لکه په دې کوم طریقه باندې دا پروفیسران چې دی لکه د غي بیزتی شو او غي ګرفتار کړی شو بغیر چې دی د سپروف نه یوازې د احسان صاحب نه د سخاوچا صاحب نه زمونږ د غوند پروفیسرانو ټول د غي یو قسم له بیزتی ده.
د پامل چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي او د هزارې پوهنتون مخکینی مشر ډاکټر سخاوت تروانې میاشتې په 15 نیټه د پوهنتون په فندونو کې د خرد برد په تورونو کې نیولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. د عوامي نشې ګوند مشر اسفندیار ولی خان تېره ورځ په یو پریس کانفرنس کې په نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی. ویلي دي چې په صحیح توګه پرې عمل درآمد نه کیږي. دا هم ویلي چې تر څو پارلمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که خدای ونه کړي داسې وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې شروعات وي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار وړي خان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په قومي اکشن پلان هغسې عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو. د زیارت په ورځ د پارټۍ د اجلاس نه پس عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګري ختمه شوې وي نو پاټه کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وژل کېدو. د ده په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي په نښه کېږي او د امن کمیټه غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وجل شوې دي. اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلمان شته تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشوه نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي.
جب تک پارلمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تر څو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیابه شوې وه. درنې ولې ناکامه شوه؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
اگر یہ ہوا دیٹ ول بی دی بگننگ آف دی اینڈ فار پاکستان.
دیو سوال پر جواب کے دن موڑی ویناوا چې د پارلیمان په موجودګی کې د وزیر اعظم د لری کولو سوال نه پیدا کیږي. اسفنیار ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په ټولګوندیز کانفرنس کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه لوزونه پوره کړي. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه اسفنیار ولی خان مطبوعاتو ته وویل د مخکینه دا موقف لرلو چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي، او ویل چې د دې تحریک په مرسته جاری ساتي. د دا هم وویل چې قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وعدې نه دي پوره کړي، باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړي شي بلکې روزګارونه دې هم ورکړي شي.
داوه رابی اکرم خان د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د دغه صوبې په بیلو بیلو سیمو کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوي چې یا خو د ترګرې په پیښو کې ککړو او یا هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې وي. د دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي د نیول شو کسانو ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي. خدای نور ناصر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوک کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې یعنې تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قامي کړنلاره کې ښه رول لوبولی او دې نیول شویو کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي.
نېشنل ایکشن پلان مې جو هماري جو پرفارمنس
په قامي کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباو او په دې موده کې چې څومره هم کسان نیول شوي که واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سمه سزا به خامخا ورکول کیږي. بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې 8000 کسان نیول شوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي که یا دا معلومات له هیچ چا سره نشته. دلته په دې هیواد کې اکثره داسې کېږي لکه اوس چې د دې 8000 کسانو د نیولو ذکر سوی دی، خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي، څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول شوي دي. د دې هیڅ ذکر نشته، نو ځکه دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې یې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او که د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پور آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ، د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو صوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. ډان ورځپاڼه لیکي کچرې په پاکستان کې سیاستوالانو لسته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورسوي نو پوز به د دې جوګه پاتې نشي چې په ولسي چارو جمهوري ادارو کې مداخله وکړي. نور تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دان ورسپان لیکي د څکم لسو کلونو رهیسې په نړۍ کې د ستمبر په 15مه د جمهوریت ورځ مانځل کیږي، خو پاکستان کې د دې ورځې مانځلو په مناسبت د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا سخت خبرې مخې ته راغلي دي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او د پیپلز ګوند نور یو شمیر غړو د حکومت هغه اداوي چیلنج کړي چې وایي د پوز او لسی حکومت ترمنځ اړیکې خې او د آئینی تقاضو مطابق دي. سینیټر فرحت الله بابر خو تر دې پورې ویلي چې کله د دوی د ګوند پیپلز پارټي حکومت وو نو دوی به هم ویلي چې د حکومت او پوز ترمنځ اړیکې خې دي، خو حقیقت له دې برعکس وو. ورسپاڼه وایي د موجوده حکومت د ادبي بې بنیاده دي چې ګینې د کراچۍ عملیات له افغانستان، افغان طالبانو او هندوستان سره اړیکې د پوځي حکم مطابق نه دي. په کال 2008 کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل دا مهال پوز تر ټولو زیات په ولسي چارو کې مداخلت لري. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي پوښتنه دا ده چې د پیپلز پارټۍ غړي ولې تر اوسه خاموشه وو او دومره اوږد وخت پس دا قسمه خبرې کوي. پیپلز ګوند دا مهال تر سخت فشار لاندې دی او هڅه کوي چې په قامي کچا د پوځي مداخلت خبرې راپورته کړي، او دا ځکه چې د دې ګوند پر غړو د لګیدلو تورونو پلټنې روانې دي. د ورځپاڼې په خبره باید چې پیپلز ګوند په سین صوبه کې خپله حکومتي کارکردګي او احتساب عمل ښه کړي. په مقاله کې راغلي دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره داسې سیاسي مشرتابه پکار ده چې ټوله توجه یې د ښې حکومتداري په ترسره کولو وي. د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت د پیپلز ګوند غړو او سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبرې له حقیقت سره نږدې وي چې باید یو جمهوری نظام د ولس د خواهشاتو او ضرورتو مطابق وي. ساده خبر دا ده چې په نظام کې ولس ته بنیادی اسانتیاوې ترلاسه وي او له اقربا پرورۍ پاک وي، نو پوز هم نشي کولی چې دغه نظام کې مداخلت وکړي.
دا و اسرار العالمومن. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډا بیره کې د پاکستان د هوایی ځواک پر یواډه واستوال برید کړی دی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستانی پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په بمباری کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی، خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عوامي نشرګون مشر سپندیار ولی خان ویل دي ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر د اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران ایټبي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرت ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور د خبريدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دا رنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د ریاستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمیر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ایستلې دي. همدا وجه چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارد ساتلی شي، که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا دغه تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پوري کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي، خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به هله روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوې دی. بلخو امریکایي اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي پاکستاني او چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې په خوا د پاکستان هوایي ځواک پایلټ و. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر تاسو ته دروروي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورځنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې وی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوې ده. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې کسو هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورځنګ د لوړ پوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوی وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو داوا کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولې ده چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالی مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو داوا کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څو پیغامونه هم کتل شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټمی امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتونو او د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټمی موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه پلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری اژانس رپورت تاسو ته دروړي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقه جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي، خو ملګری ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبری اژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگتن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبری اژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي 13 میاشتې رپورت ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپل پلټونکو لپاره تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دی وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټونکو حاضر نه وي نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شی موافقه لمخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لري نشي چې ترڅو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اسیلا وردګ مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سیکرټر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه او په کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکاو چې موږ د افغانانو پر رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغه ته موږ حمایت کوو او بل خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اړه باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي او همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی څارنوالۍ لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو استازي هم وکړو.
بله پرون په غونډه کې اکثرا غونډي هیوادونه خپل خبري وکولې او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړه چې راکټي عملیات پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي او همچنان هندستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان لشکره طیبه داعش اقانی ګروپ دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوي وکړي او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې ثبات لپاره په افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همدارس په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې و. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سیکرټر جنرال پر راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپل رهبری کې وي موږ دغه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکړه چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه ویلي، مګر مشخصا د سیکرټر جنرال پر راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډیر ضرورت دی او په دې برخه کې موږ ډیر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم واڅو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د سولې د ورستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامۍ په اړه کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیاب پروسه وه او خاصتا د اخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیاب پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اسیلا وردګ سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
یو نا
ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه ده چې دغه مینه له ژوند سره نسته ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پاکستان هله خودلې چې افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي د دې هیواد د بارنو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویلي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته د نوموړي 19 خبري هوندې ته د وینا تفصيل د ایکسپریس ټریبیون پر رپورت کې له عبدالحی کا کډاورو
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په حواله وایي پاکستان هله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د سولې خبرو اترو برخه به جوړ شي پروندونیزي خبري غونډې ته نوموړي وویل چې اسلام آباد طالبان او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کې د سہولت کار په توګه خپل کردار ادا کوي د پاکستان او افغانستان په اوسنیو اړیکو هم رڼا واچوله د قاضي خلیل الله په وینا دواړه هیوادونه له بد اعتمادۍ سره مخامخ دي د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبري اترې هغه وخت ځند شکار شوی کله چې د مولا عمر د مرګ خبر خپور شو لغه ورسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شو هم پاینال کې په کابل کې پر لپسې لوی بریدونه وسو چې د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت تور په پاکستان کې مشت طالبانو باندې ولګوي او هم دا شان د پاکستان او افغانستان اړیکی یو ځل بیا خرابې شوې خو قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان ورستۍ سفر د بد اعتمادۍ په ختمولو کې لږ څه رول لوبولی دی دا شان د بهرنی چارو وزارت ویان د هم ویل چې په افغانستان کې د داعش شتون رپورټونه سته خدای قرباني خبري نه کول غواړي البته د زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش نسته
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته پتلونکو ناقانونو کسانو کې یو لوی برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې لروانی جګړې او یا زورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي اداره وایي کو په افغانستان کې نامنی دوام لري نو کې دي شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تکته اړشي تفصیل په دې رپورت کې اورو د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لګي سخت کال په اروپا کې په پناهغښتونکو کډوالو کې ګنشمیر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې اولوې برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي د ادارې په خبره د دیلوې وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وځه ورځ تر ورځ په خرابېدو ده اداره وایي په تیرو څو ورځو کې دیروشت افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلې دي چې په هیواد کې د ننه ناامن حالات په شاته پرېږدي له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویا میشن یوناما تازه رپورت وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې لزرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده د ادارې په خبره بلخو د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوی مرګ ژوبل شمیر هم سیوا شوی دی اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمیر کې ښځې او ماشومان وژل شوی دي ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمیر څارنه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې غیر پاتې دي دغه په خبره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له تک سره سملته جګړه سخته شوې ده اداره وای روان کال په افغانستان کې لایو لګزیات کسان کډوال شوې دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي بلخو په ټول ملک کې خوښه لس لک کسان به کور شوې دي د بشري حقوقو د سارې اداره وای چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسي لیدي اداره وای که هم د شام پرتله د شمیر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو دا. د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی ښی. نواز شریف تر روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بوریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای ل دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي.
پاکستان پر لیول خو دا یو سپه چیز دی، لیکن په بلوچستان د پاره کټی نه دی. په دې وجه چې دا سیل پر غل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه په څو نه په سیل په دې وجه لري او په دې دوه ځلو کې کیږي. نو موږ له دې ته کې چې مې روم یو د دې ته کې چې زموږ دا بلوچستان او زموږ دا هیڅ فائدہ نه سو. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا د ډېر زیاده لارو ته بالکل په کم سے کم لس باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی. په کار دي چې دا په 3 لک روپۍ و زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ هم برابر دي. په کار دي چې دوی ما ته راکی زګه خپل اوبر خوندې کوم. زما په صوبه کې تقریبا 1000 میگاواټ د جمیل ضرورت دي، لیکن دوی صرف ما ته 100 میگاواټ هم نشي راکولی.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیاتې اغیزمنې سوې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکش او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کلو له 100 زواغ 800 روپۍ تر سوري د باندې دي. زموږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشم میوه چې دا انار د دې د باندې د فارست مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سی باندې زموږ د سبزیجاتو دپاره او زموږ د میوهجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ کې دا کړو. د شو ټول شان باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. خو دې به موږ خامخا وو ضرور پر دې باندې دا مجلس حتما موږ خامخا جوړ کړو. زموږ په ذمہواري حل کړئ.
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزیر ستونزې ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان موسمیاتو محکمه مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړې دودا نوموړي دا خبره تیر ورځ پیښور خبریالانو په مرکز او د پیښور په ذریعه پونتون کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. د آب و هوا د بدلون چارو پوهانو د پیښور خبریالانو په مرکز کې ویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنې ته نه وایي بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو د ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه، خواړه او انرژي ورکړل شي او د دې ترڅنګ په آب و هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات لري.
په پیښور کې تیر ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې ونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر ہو خو دا محل پاکستان پا دریم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وار خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زنی سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سره مخ کیږي
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ډایریکټر جنرال غلام رسول زیاته کړه چې پاکستان کې د تودوخي د زیاتېدو له وجې د سین صوبې تر د وچکالی ښکار شوی دی او د پښتونخوا صوبې چترال او ځنې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې تیر ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمي بدلون او د ځمکې په تودوخي کارکونکي یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمي بدلون او تودوخي ته زیاته پاملرنه وکړي شي. په موسمی بدلون پوها ضروری ده. خلک دا غنی چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو، توانایی او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پیښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخي د شریکو څېړنو لپاره یو لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخي د مخ نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د خبرونه په اخیره کې لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی چې د فوجي چارواکو په وینا پکې د پاکستان د فوج دریو سرتیرو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویاند برید پړه د برید ذمواري منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویل دي تر هغې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کورشو خلکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیګانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران د اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پولند ته د هیواد په خوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باور کړی چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بونیری او زموږ تکنیکی همکار درنه په یوه ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.